افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې وروستۍ خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د هلمند چارواکي وایي په دې اړه څېړنه کوي چې څرنګه چاودیدونکي مواد ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان تر دفتره پورې لیږدول شوي او هلته ځای په ځای شوي وو. قهرمان نن د انتخاباتي کمپاین د غونډې په مهال له خپلو درېو ملګرو سره په دې چاودنه کې ووژل شو. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
د بغلان د پلخمري لسګونو اوسیدونکو د پلخمري د شمال باغ په سیمه کې د یوې امنیتي پوستې د ټولو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لویه لاره تړلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره د نوماند عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو د مشکوکو کسانو څخه څېړنې لا روانې دي او یو شمېر جرمني هلیکوپټر د افغانستان په شمال کې په نښه شوي دي. د خبرونو تفصیل: د بغلان د پلخمري لسګونو اوسیدونکو د پلخمري د شمال باغ پسیمه کې د یوې امنیتي پوستې د ټولو سرتیرو د وژل کېدو په اعتراض د کابل شمال لویه لاره تړلې ده. د وژل شویو اتو سرتیرو خپلوانو دغه مړي په دې لویه لاره ایښي او اعتراضونه یې دوام لري. یو شمېر اعتراض کوونکي ادعا کوي چې دغو سرتیرو ته چې له طالبانو سره په شپږ ساعته جګړه کې ټپیان شوي ول، پوځي ملاتړ ونه رسېد. دوی د ادعا په اړه وایي
تا 4 یا 3 بجې شپه عملیات بلوشن
د وی د سهار تر څلورو یا درنیم بجو پر پردوی عملیات روان ول. بل اخره په خپل د دولت لوري د توپ دوی مرمۍ پردوی لګیږي او ټول وژل کیږي. بل اخره د دشمن راځیاو د دوی ټول وسله او مهمات له ځان سره وړي. د غیتراس کوونکو د قضیه پلاتینی غوښتنه کړې ده. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال په ور ور هڅه کړې چې د امنیتي مسولینو سره په اړه خبرې وکړي، خو تر اوسه مسولینو جواب نه دی ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسي جرګې لپاره د نوماند عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو د مشکوکو کسانو څخه یې پلاتینی روان دي. دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی نن رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي دي چې د شغلي قهرمان سره په دې چاودنه کې دغه درې همکاران وژل شوي دي او وطن نور د ټپیان شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ویل وی چې د عبدالجبار قهرمان په څوکۍ کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای سول وسوالو طالبانو د دې بریټ مسولیت منلې دي. د ننګرهار چارواکي وایي یو پاکستانی کورنۍ چې له داعش سره اړیکې درلودې د امنیتي موظفینو لخوا نیول شوې ده. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د محمد ابدل په نوم د پاکستان د لاهور اوسیدونکو دی چې خپل مېرمن او دوه ماشومان هم ورسره ولورېنې وي. دوی لتیر یو کلاسې د نګرهار په چینه د نورو سیمو کې دایښ کلیب کې فعالیت کوي. د ترخم لاري پاکستان ته ستانه شي د ملي موظفین لورې نیول شوی دی.
شغلی خوګیانی زیاته کړې چې دغه کس او مېرمن یې د دایښ پلی کې په فعالیت اعتراف کړی دی او وایي چې د ځینو کسانو لخوا په افغانستان کې جګړې ته هڅول کېدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن شپې دولسو بجو څخه د ولسي جرګې د نوماندانو کمپاینونه ختمیږي. دغه کمیسیون کمشنر اویان سید حفیظ الله هاشمی نن په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیڅ کاندید حق نه لري د سکوت په دوره کې چې دوی ورځې د انتخاباتي مبارزه وکړي.
د سکوت په دوره کې چې د پنځ شنبې او جمعې ورځ به وسیږي او د نن شپې د دولسو بجو نه شروع کیږي، هیڅوک حق نه لري چې په نحوه کاندید یا د بل کاندید په ضد باندې انتخاباتي مبارزات وکړي. هیله مندیم چې د مطابق د قانون په سل متری کې خپل عکسونه، برنامې، شعارونه کاندید صاحبان د مرکزو څخه لرې کړي.
د انتخاباتو د قانون سره سم د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې د میزان یتلې پر شپږمه نیټه پیل شوې ده. ټاکل شوې د میزان پر 28مه په ټول هیواد کې د ولسي جرګې انتخابات وسی. یو شمېر جرمني هلیکوپټر د افغانستان په شمال کې پنشه شوې دي. د ډي پی خبري اژانس تر راپور لمخې د جرمني ځواکونو ترانسپورټي هلیکوپټر په کندوز ولایت کې په مرمۍ لګیدلې. د جرمني پوځ په ویلامې کې ویلي چې دغه هلیکوپټر له مزار شریف ښار څخه لوتی وی چې پنشه شوې. تر اوسه په دې پیښه کې د چا د زیان په اړه څه نه دی ویل شوی. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې شاوخوا 1300 جرمني پوځیان په افغانستان کې دېره دي. سمو ځغلا زده لري. د امریکا لوی درستیز وایي سره لدی چې متحده ایالاتو او لوی دي زو هیوادونو د چین، روسیا او ایران له لوري زیاتیدونکو غواښونو ته پام کړی دی، خو لا تر اوسه هم د توندلارو غواښ لمنځنه دی تللی. جنرال جوزف ډانفورد اته ورځ د نړۍ د اتیا هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په واشنگټن کې وویل
I know that the chiefs of defense will return home to their home countries and
د وی زپویژم کله چې دفاع وزیران بیرته خپل هیوادونو ته ستنه سي روشانه پریکړې به وکړي چې ځینو اقداماتو ته اړتیا سته په خاص ډول هغه هیوادونو چې وګړي یې پاتوندلاري کې شامل دي د جنرال جانفورد په خبره په افغانستان عراق او سوریه کې د یاغي ډلو د نفوذ په کومو سره د دغو ډلو بریدونه په لویدي ځو هیوادونو کې راکم سوی دي خو هغه سیاسي او ټولنیز شرایط چې له دغو ډلو سره د وسلوالو د یو ځای کېدو زمینه برابروي نه دي بدل سوی او روسي څېړونکو د کریمیا په یو پانتون کې نننۍ چاودنه یو تروریستي پیښه نه بلکې قصدي وژنه بللې ده ځکه د یو شمېر قربانیانو پر بدن د مرمیو نښې لیدل سوې دي هغه کس چې د کریمیا په پولیټکنیک پانتون کې د دې برید شک قرباني کیږي یو 22 کلن ځوان شودل سوې دی د رسنیو د راپورونو له مخې په دې پیښه کې اته لس تنه وژل سوي او لسکونه نور ټپیان سوي دي د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري ولاره په خبرونه کې به واوري چې د هلمند چارواکي وايي په دې اړه څېړنه کوي چې څنګه چاودې دونکو مواد ولسی جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان تر دفتر پورې لیږدول شوی او هلته ځای پزې شوی دی
قضیه تر برسې لاندې د ترسو مشخصه معلومه کی چې د پیښه سره کمره مسته شوې ده
قهرمان نن د انتخاباتي کمپاین د غونډې په محل خپل درې ملګرو سره په دې چاودنه کې وژل شو دی ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه څه کم 15 ساعته ورسته یعنی د شپې په 12 بجو پای ته رسیدي د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی دی
دې کې 115,000 یوازې زنانه دي چې نظارت
د کمیسیون په وینا په سلګونو زره کورنۍ او بهرنی څارونکو به پر دغو انتخاباتو څارنه کوي د افغانستان د سولې عالی شورا وایي له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دولت لخوا د یو پراخ مذاکره کوونکي ټیم لپاره د سلام مشورو بهیر پیل شوی دی
د افغانستان جلالت ماب جمهور رئیس د ټولو سیاسي قشر سره د ملت سره مشوره کوي او یو قوي افغان شموله مذاکراتي ټیم بټاکي چې هغه د دولت استازیتوب وکړي
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې نن لسګونو ځوانانو د جګړې ټپیانو ته د بینی ورکول په محل د جګړې پر خېلو خو او غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسیږي او په خپلو کې سوله وکړي
اتره ځوانان مو ټپیان کیږي شفخانی ته راځي د ویني د کمښت څخه خپل ژوند لاس ورکوي خوند مداسي ماشومان مامداسي
د دې یو ځین نور موضوعاتو په اړه د راپورونو د اوریدو لپاره د خبرونې طرفه را سره ملګرتیا وکړي ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم ولسی جرګې ته کاندید عبدالجبار قهرمان وژل شو د هلمند ولی ویان عمر زواک وای قهرمان ته په چوکۍ کې چاودې دونکو مواد ځای په ځای شوی ول په دې چاودنه کې د قهرمان درې ملګری هم وژل شوی او وطن نور سخت پیان شوی دی د په هلمند کې ولسی جرګې پر کاندیدانو دریم خونړی برید دی خو تر څلورو دقیقو نظام قراولونو ور اخوا د ولید کور په څنګ کې د عبدالجبار قهرمان دفتر ته دغه چاودونکو مواد څرنګه انتقال شول په دې اړه نور حال له سیمې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دای پرپورت کوي
دغه کسانو تلاشی او تصفیه روانه ده چې ولسی جرګې ته د نوماند عبدالجبار قهرمان انتخاباتي دفتر ته راغلی وو د سروګلونو په منځ کې هغه چمن او چوکۍ تر چاودنې ورسته ټیکټ کسوي دي چې عبدالجبار قهرمان پکې د کمپاین د لپاره غونډه نیولې وو قهرمان د په دفتر کې په یوې چوکۍ کې د ځای په ځای سو چاودونکو توکو په چاودنه کې وژل شوی دی او د کمپاین و نور غړي او عام خلک چې ویل کېږي یو شمېر محصلین دي ټپین سوي دي د هلمند د والی ویند عمر ځواک وایي په دې اړه چې چاودیدونکو توکي چا او څنګه تر دې ځای راوړي دي پلټنې روانې دي
قضیه تر برسې لاندې د ترسو مشخصه معلومه کی چې د پیښه سره کمره مسته شوې ده او هغه کسان چې نږدې عمل ته موجود دي هغه کسان چړنې روانې دي او نیول شوې دي برسې فیلان څنګه روانې دي
تر دې وړاندې د سالم محمد اڅکزي په نوم ولسی جرګې ته یو بل نوماند د اتو نور کسانو سره هغه محل وژل سوچ د کمپاین غونډه روانه وه پولیسی جرګې ته د کاندید عبدالجبار قهرمان په دفتر کې د چاودنې پر مهال یو عیني شاهد چې دم غړې ملي امنیت د پښتون د پاره انتقالوي ازادي روړې ټول چاودنه زور وره او ډیر کسان یې مړه او جوړ کړل
موږ زده لراول یو سودقې بعد دال د قهرمان صاحب خبر الاخلاص نه وې یو ډز وسو یو ډز بس زم په ځان نه پوه سم داس مزان واچو د دې څه پوښ کړل ما وتاق تلاړم په سترنګ تور تیار او دماغ خپل دل لګیدل ایمه خودیو ته مو ویله مال دا مان بو دی د اقل د خمه اوس هم درد یا څه خو بو کی خودیو را سره نو بیر تلا نه مال قرار کین اسلم یعنی هیڅ بل اسره چا بو چا پختنه مون کړل بیر تلا نه مال کین اس
تر عبد الجبار قهرمان او سالم احمد اڅک زیوډان دی لومړی 14 نږدې شل ورځې وډان دی د ولسی جرګې پر نوماند دوست محمد خدمتکار دغه کورت نږدې وسوچي خپل کاندید سخت پیسو او یو ساتونکو یو وجل سو د ولایت شورا رئیس عطاول افغان د دې ټولو بریدونو ترڅنګ د عبدالجبار کارمان په قضیه کې حکومت پړ بولي افغان ازادي راډیو ته ول د ولایت په جاده کې دا ډول مرموزي چاودنی د اندېښنې وړ دي
دا دونو پرتی پیروپی چې دلته ویلمن ولایت راځي دا پر چی شي مصرفيږي د چا د امنیت ساتلو د لپاره مصرفيږي د والد کور په بغل کې بومي چاودنه کیږي دلته نومان په شهادت رشيږي او خلک زخمیانيږي دلته د شرم خبره د وغه چاته چې وایي چې دا اصلي خپل د ځان مسولیت لري دی د ایلمندیانو د امنیت مسولیت په غاړه اخیستی
عبدالجبار کرمان د ولسی جرګې د شنبې د ورځې ټاکونو ته د هلمند څخه یو لمخکښ نوماندان و چې د قتل تر شا یې بیلابیل عوامل کېدای سي هغه تر دې وړاندې په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر او په دې وروستیو کې د حکومت لخوا د لویو لارو د امنیت او بررسۍ په موخه د یو لوی آیات مشر هم ټاکل شوی وو محمود لاستی د ازادي راډیو هلمند
د نن چاودنې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه نن شپه 12 بجې پای ته رسیږي سبا پنجشنبې او د جمعې ورځې هم 2 ورځې د سکوت دوره ده او د شنبې په ورځ هم ټاکل شوی د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ شوی او سلګونه زره کورني او بهرني څارونکي به پرې څارنه وکړي د کمیسیون چارواکي دغه راز وایي چې له 400,000 زیات کورني او 102,000 بهرني څارونکي به د څارنې په دغه بهیر کې ونډه ولري د چارواکو په وینا 6,000 امنیتي ځواکونه به هم د دغو انتخاباتو امنیت ساتي نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره 1,25,000 موقتو کارکونکو ته زده کړې ورکړل شوې دي د دغه کمیسیون منشي اویان سید حافظ الله هاشمی د چهارشنبې په ورځ د رسنیو له مسؤلانو سره د کمیسیون د همغږۍ په غونډه کې وویل چې د دغو انتخاباتو د څار لپاره د کاندیدانو مدني ټولنو او بهرنیو څارونکو هم ځانونه ثبت کړي دي
سید پاسه سلور لکه کسانو ناظرین چې اولین ځل د انتخاباتو په تاریخ کې راځي ونډه اخلي او د دې پروسس ښه نظارت کوي دې کې 115,000 یوازې زنانه دي چې نظارت کوي او 122 تر اوسه پورې خارجي او بین المللي ناظرین دي چې دغه پروسس څخه به نظارت کوي او دا به یو ورځ دوه ورځې پورې نور هم ډیریږي
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ځینې مافیایي کړۍ شته چې هڅه کوي د انتخاباتو په اړه شک تردید او بدګمانۍ رامنځته کړي سید حافظ الله هاشمی زیاتوي د زیاتو ناظرانو له لوري د انتخاباتو څار به د انتخاباتو له شفافیت سره بشپړه مرسته وکړي او په انتخاباتو به د خلکو باور زیات کړي د راتلونکي شنبې په ورځ چې د میزان 28 کېږي له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د 209 څوکیو لپاره انتخابات ترسره کیږي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شاید د انتخاباتو په ورځ د نامنیو یو شمېر پیښې رامنځته سي خو په وینا یې د دغو پیښو د کنټرول لپاره 6,500 امنیتي او دفاعي سرتیري په دندو وګمارل سوي دي د کمیسیون ویان ښاغلی هاشمی له ټولو کاندیدانو غواړي چې د سکوت په دوره کې د کمپاینونه نه کوي او هم د انتخاباتو محلونو ته نږدې په سلمیتری کې خپل انتخاباتي عکسونه لرې کړي د انتخاباتو د سکوت دوره د انتخاباتو له ورځې 48 ساعته وړاندې د پنجشنبې د شپې په 12 بجو پیلېږي په دې موده کې هیڅ کاندید نسی کولی د ځان په ګټه تبلیغ وکړي په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو په ورځ د ناظرانو له لوړ رقم هر کلی کوي خود دغه بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل کدغه ناظران غیر مسلکی چلن وکړي ممکن د انتخاباتو په وړاندې ستونزې جوړ کړي
د کایتی د خاص باندې موږ اندېښنه لرو چې کدای شي دوی د خپل واکونو څخه ډېر خبر نه وي افروسې کې غیر مسلکی چلن وکړي په عین حال کې ځینې مزاحمتونه یا اختلال د پروسې لپاره رامنځته کړي او وی هم دا چې څه شي د دوی له آدرس د تخلفات او رقم چې تاسو لرئ چې هغه پر کمیسیون کاندیدانو ته ګران تمام سی و هم کمیسون په غوبل دې مصرف سی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای د ناظرانو لپاره یو ځانګړی طرز عمل جوړ کړی چې لمخې به د ټولو ناظرانو چارې منسجم کیږي. د دغه کمیسون چارواکي له 8.8 میلیونو کسانو چې په تذکرو یې سټیکرونه لګولي غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د انتخاباتو په شفافیت کې له کمیسون سره بشپړه مرسته وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زبی اللہ د کنڑ ولایت آل اوسید کابل اوسیدم کے سٹیکر محلے دے او خلق ول نرای ورکو بایار کر شوی امان دغه خین قومی وی نه دغه نزوانه طبقه وی اونس بنگره شوی مقصد چې امان کارو کی
ول نرای خو من ټول باید صاحب غنان دی باید رای ورکی رای باید او کسان ته ورکی چې واکن د افغانستان ته خدمت وکړي او د خلکو په خدمت کې وي او همیشه هغه افراد تر داسې خلکو ته رایت باید مونږ ورکړو چې هغه واکن دوی وکولی شي چې د افغانستان دغه ناوله ناخوالي او دغه ټول بدبختۍ د منځه بیوزي.
تا محمد پکتیاوالی دا خو د دیموکراسي اصول دی انتخابات خو د موږ یو اصل ده نو حتمان انتخابات کې به برخه اخلو رای ما دی رای ورکولو محلو ته بزو الته خپل رای کارو دی خپل د خوخي نومان په خاطر باندې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د انتخاباتو په اړه مو د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه واورېدل. دوه ورځې وروسته د راتلونکې شنبې په ورځ هم د ولسي جرګې انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا څه کم 5000 مرکزونه به د رایې ورکوونکو پر مخ پرانستې وي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د سولې د مذاکره کوونکي ټیم د ټاکلو لپاره د ټولنې له ټولو قشرونو او ولس سره مشوره کوي. د دې شورا دارالانشا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن په کابل کې له سیاسي څیرو سره په یوه غونډه کې وویل چې د سولې بهیر اساسي مرحلې ته رسېدلی دی. وسله والو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د سولې د مخامخ خبرو پیلېدل رد کړي، خو له امریکایي چارواکو سره په دې وروستیو کې رسمي خبرې پیل کړي. نور حالې د ازادي رادیو خبريال واصل وېصال پر رپورټ کوي.
په داسې حال کې چې ویل کېږي د سولې بهیر اساسي او حیاتي پړاو ته رسېدلی، د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني به له طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره مذاکره کوونکی ټیم وټاکي. د دې شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سیاسي سیرو سره په یوه ناسته کې وویل چې د دغه ټیم د ټاکلو لپاره به ولسمشر له ټولو سیاسي اقشارو او ولس سره مشوره کوي.
د مستقیمو مذاکراتو د شروع کېدو لپاره به د افغانستان جلالت مآب جمهور رئیس د ټولو سیاسي قشر سره د ملت سره مشوره کوي او یو قوي افغان شموله مذاکراتي ټیم به ټاکي چې هغه د دولت استازیتوب وکړي او په یوه کې ټول افغانان برخه ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره په دې وروستیو کې کابل ته سفر کړی، له طالبانو او افغان دولت نه غوښتي چې د سولې د خبرو لپاره د مذاکره کوونکي پلاوی وټاکي. ښاغلي خلیلزاد په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په تړاو کابل، اسلام آباد، ریاض، قطر او دوبۍ ته ځانګړي سفرونه درلودل. په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو د طالبانو له استازو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ځانګړي استازي لیدل کتل تایید شوي دي. د یو شمېر راپورونو له مخې له پاکستاني او قطري چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد د لیدنو کتنو اصلي محور طالبان د سولې خبرو ته هڅول او د افغانستان د سولې په بهیر کې د اسانتیاو پر رامنځته کولو ورټول وو. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی د سیاسي سیرو او د ګوندونو له مشرانو سره په ناسته کې ویل چې د طالبانو د استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ پیل شوې ده. نوموړي له دغو مذاکراتو ملاتړ څرګند کړ او هیله یې وښوده چې دغه خبرې به بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. دی وایي د طالبانو د تحریک خبرې د امریکا له متحدو ایالتونو سره پیل شوې دي او موږ دا په نیک فعال نیسو او په دې باور یو چې د دغې قضیې اصلي مالکین افغانان دي. د ښاغلي خلیلی په خبره د حکومت او طالبانو د رهبرۍ لیدلورې په غیر مستقیم ډول تبدله شوې او طالبانو هم ویلي چې جنگ د حل لار نه ده او باید سوله وشي. خو د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار رنګین دتفر سپنتا وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په اوسنیو خبرو کې افغانستان حضور نه لري او امریکا نشي کولی چې په دې برخه کې د منځګړي رول ادا کړي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي ګوند رهبر ګلبدین حکمتیار یادې غونډې ته وویل چې دولت د جګړې او سولې پر طرحې واحد نظر نه لري.
متاسفانه چې دولت مو یو متحد دولت نه دی، په داخلي اختلاف اخته دی، یوازې واحد نظر نشته بلکې اختلاف تر اوسه پورې موږ ته دي شواهد په نظر نه راځي. په دولت کې دي واقعا د سولې د راوستو اراده وي، ظرفیت وي او واضح تر.
بلخوا د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د غیناست ته وویل چې د سولې خبرې باید د طالبانو دولت او سیاسي ګوندونو ترمنځ وشي. نوموړي زیاته کړه چې طالبان کولی شي د اساسي قانون په تعدیل، د نوي حکومت په رامنځته کولو او بهرنیو ځواکونو په وتلو بحث وکړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له وسله والو طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دولت لخوا د یو پراخ مذاکره کوونکي ټیم لپاره د سلام مشورو بهیر پیل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه راز وایي د موسکو په کیدونکې غونډه کې به هم د هیواد د سولې د بهیر لپاره په ګټورو میکانیزمونو خبرې وشي. دا څرګندونې د دې شورا ویاند نن ازادي راډیو ته وکړې او ویل هڅه کیږي څو د افغانستان د سولې د بهیر د سبوتاژ کوونکو مخه ونیول شي. د سولې د عالي شورا ویاندونه ویل چې کوم هیوادونه یا کوم کسان د افغانستان د سولې د بهیر مخه نیسي. خو د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې وروستیو کې ویلي چې د موسکو غونډې ته د طالبانو په ګډون بلل شوو ټولو هیوادونو د ګډون خپل ګډون تایید کړی دی. د موسکو غونډه چې ټاکل شوې وه څو میاشتې مخکې جوړ شي د ځینو دلایلو له امله تر اوسه ځنډېدلې ده. د روسیې چارواکو ویلي چې د روان میلادي کال تر پای ته رسېدو مخکې به موسکو د افغانستان د سولې د یوې پراخې دی کوربوی.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اورزغان ولایت په مرکز ترین کوټ کې نن لسګونو ځوانانو د جګړې ټپیانو ته د وینې ورکول په محل د جګړې پر ښکېلو خواو غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو کې سوله وکړي. اورزغان چې یو ناامنه ولایت ګڼل کېږي، تقریبا هر ورځ یو زیات شمیر کسان د جګړې قرباني کېږي. له ترین کوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
اورزغان کې ځوانانو پر شکل خو ژغ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونو سوله وکړي. د دوی چمیر لسګونه تر رسیدین چار شنبه د ترنکوټ په ولایتي روختون کې د جګړې له قربانیانو سره خپلوي نه شریک کړه. دغه ځوانان وایي د وینې ورکول څخه هدف دا دی چې د جګړې شکل خو روانه جګړه پای ته ورسوي او د یو بل پر زخمونو پټي ورکشيږي.
زه حسبلم د روزګان ولایت وسیدونکو ته موږ د دې لپاره څه د پاسه درې ورځې درمخه لا موږ دا کمپاین د خړیو شروع کړیو چې موږ ځوانان سره راټول سو په زموږ ته د مرکز په شبخانه کې وینه ډیره کمه ده، مریضان ډیر دي. د روزګان کې دا د دوه نیم کال کېږي چې جګړه روانه ده. دغه څه ټول ځوانان ستړي دي، ټول خلک دغه ستړي دي. زموږ کا دا غاړه ده او هغه غاړه ده، د ټولو په جګړه کې دغه شکیلو کسانو څخه مداخله ده. د یو ځوان ورور په هیڅ چراسه د خپل سولو وکي او نور د زکلیدلې د روزګان نو زوروي.
محمد دا و چې ځوانانو غشتنه دا و چې ټوله بزو په شپخانه ته بوینه ورکو. اتره ځوانان مو ټپیان کیږي شپخانه ته راځي د وینې د کمښت څخه خپل ژوند لا سور کوي. خوند مداسي ماشومان مامداسي پیغام د یو ځوان په ایس باندې حکومت ته کتالب دی پر دې مجاغه دغه دی چې تاسو راسي د سولې پروسه کې ګډون وکي، سوله وکي، ځکه چې سوله د خدای خوښه ده، دغه د قران خوښه ده، دغه د رسول خوښه ده.
د مل ډیر واضح څرګند چې دلته روزګانیان په ډیر سخت جنگ کې شکیل خلک، یعنی هر ورځ دلته کشپخانه ته راشل ته ټپیان وویني، دلته به د خلکو لاس په شی پرې وویني. نو دلته دغه یوازنې غټ لامل چې دی واضح پر روزګان کې هغه جګړه ده. غشتنه مل دواړو طرفین څخه دغه ده چې تر څو په دې ملک سوله راولې ک سوله رانه چې نظم بټل وینه، یا په جنگ کې تویږي یا به داس پروختونو کې توي.
پر روزګان کې د جګړې څخه ډیر زیات ستړي، ځکه چې هر سړی ته معلومه چې پروګرام کې ډیر جګړې دي. عمدګي خو تلفات رسېږي، ما خو تلفات رسېږي. نو په دې خاطر موږ د جګړې ډیر ستړي چې په افغانستان پر روزګان ولایت کې سولر راسي، پلان پر روزګان په ټول روزګان ټول افغانستان کې سولر راسي. د دې سره ډیر خوشاله
په ورته وخت کې هغه کسان چې جګړې ورته ژوند تریخ کړي او د یادې جګړې له کبله اوس په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دي، هم یې پر شکیلو خو د سولې ژغ وکړ.
چې میاش په میاش دغه وینو لګومه، دغه شپخانې ته راولم، نو قربان مو دوستان مې ګرده دغه خلاص و اوس دغه دغه شپخانه دغه را سره کی کومک ا دغه دغه ځوانان سره ډیره ډیره دغه مننه چې دا د شپخانه سره دغه کومک وکي جګړې چې د جګړې سره ډیر ستړي خدای جوړکه کی دا جګړه مشته دغه ځوانان ټوره را خلاص کړل مشته دغه وطنونه ټوله دغه کړه در به در کړ خدای دې دا مشته د جیو ورسته خلاص
لادی سره د ولایتي روختون مسولین هم وایي چې روختون یې ویني ته سخت اړتیا لري او په خبره یې چې زیاتره وخت د ویني د نشټوالي له کبله د جګړې قربانیان خپل ژوند له لاسه ورکوي د یاد روختون مشر ډاکټر امین الله توکي پر نورو کسانو هم ژغ وکړ چې له روختون سره د ویني مرسته وکړي دا فدا سیال کې د چپوروزګان ولایت کې له تیرو شاوخوا دوه نیم کلونو راهیسې د جګړې ډګر تودي چې زیاتره قربانیان یې د ولایتي شورا د مسولینو په خبره ملکیان دي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزگان
چی خواهد بود چی یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای دومدن کل تنظیمای زور است جبریز
به حضور دا گاونده هیواد پاکستان و گوره چه مدام
و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
سبا د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د ولسی جرګې د انتخاباتو موضوع چې رو د هغو انتخاباتو چې بل سبا د شنبه په ورځ ټاکل شوی تر سره شي دا تاسو لپاره یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او پر موضوع خپل نظر له نورو سره شریک کړي د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په هیواد کې د بې وزلۍ لوړې کچې ته اندېښنې لري او په دې برخه کې له حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي افغانستان چې سکال شاوخوا شپېت شل ولایتونه له وچکالۍ سره مخامخ شوي په دې ولایتونو کې د خوراکي موادو د کمښت ستونزه هم رابرسېره شوې ده تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریالو صفان زدران په راپورټ کې
په افغانستان کې له 9 میلیونو تر 14 میلیونو پورې د بیوزلۍ د کچې لوړوالی د مشرانو جرګې غړي اندېښمن کړي دي د دغه جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي د حکومت له لوري د بیوزلۍ د کچې ټیټېدو لپاره د اړینو پروګرامونو د نشتون له امله د بیوزلو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو ده چې له هر لوري د افغانانو ژوند ګواښي د جرګې دویم رسیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د بیوزلۍ کموالی او د افغانانو د خوړو خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه شي افغانان به لمرګونی ناورین سره مخ شي
مثلا فقر و بیکاری افزایش یافته یک نگرانی خیر جدی
دی په هیواد کې بیکاری او بیوزلی مخ په ډیریدو دا جدی اندېښنې را پیدا کړې دي کله چې بیوزلی زیاتیږي ټولنه بدمرغي سره مخ کوي کچېرې نړیواله ټولنه په دې برخه کې صادقانه همکاري ونه کړي ممکن افغانان له نوړه سونامي سره مخ شي خغلی صدیقی ویل حکومت باید له بیوزلی سره د مبارزې لپاره لښته فرصتونو کار واخلي او په وینا یې اړتیا ده چې له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو څخه په دې برخه کې هم د مرستې غوښتنه وشي افغان چارواکو په کابل کې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو غونډې ته ویلي دا مهال د هیواد نیمایي وګړي د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او په وینا یې په دغه هیواد کې د بیوزلۍ ګراف له 9 میلیونو څخه اوس 14 میلیونو ته رسیدلی دی د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د بیوزلۍ او لوږې د زیاتوالي خبرداری ورکړی او د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې له دوی سره د بیوزلۍ د زیاتېدو تر ټولو لوړې شمېرې ثبت شوې دي د افغانستان اقتصاد وزارت که څوم له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل ناامني د انتخاباتي بهیر اوږدېدل او وچکالي د بیوزلۍ او لوږې عمده لاملونه ګڼي خو وایي چې له دغې پدیدې سره د مبارزې لپاره یې اړین پروګرامونه هم تر لاس لاندې نیولې دي د دغه وزارت ویان سوراب بهمن وایی
و دولت افغانستان بحث شدی هست که ما بریم به طرف تولیدی شدن و یگانه نشرای
دی وی دو حکومت هڅه داده تر څو تولیدی کې دوه تولاړ شو او یوازینه شی چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي هغه د کورنیو تولیداتو ډیری دل دی وزارت هڅه کوي څو هغه سیمې چې ډیر زیانمن شوی ورته لمړیتوب ورکړي د اقتصاد وزارت معلوماتو لمخې بامیان دایکونډي نیمروز فارا بادغیس بدخشان او نورستان هغه سیمې دي چې خلک یې تر ډیره په کلیو بانډو کې ژوند کوي او د لوږې او بیوزلۍ له لوړې کچې سره مخ دي په همدې حال کې د کرنې وزارت ویان اکبر رستمي هم د بیوزلۍ او لوږې سره د مبارزې لپاره د ځینو پروګرامونو له جوړولو خبر ورکوي
و موریدل چې په افغانستان کې 14 میلیون وګړي په ناسم مړنه دي، یعنی له لوګي سره مخامخ دي. په همدې راپور سره د خبري مجله هم پاتې رسیږي. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم او مایکروفون خپل همکار زرغونه منګل تسپارم چې استډیو ته راغلي. زرغونه جان خره خلاص،
تشکر از شما آقای